السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دی د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا په خواله رسنیو درستیو خپرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلی چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. د دغو ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارول دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. خو د ایران سفیر ویلی دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼی ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خپرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپنډنټ فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتلولیو سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولیو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالب و معرفي ته د مخکېني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالفو ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
اوو بورې واغسل په 2.5 زره نازبره خدای په هغه د یو سلو دېرش تجې ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2.5 زره وه. اوس په اتاویا او اتیا کې ډالر دی. اوس بیا په 2.5 زره.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکېني جمهوري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم د دې موضوع په اړه خبر شوی ریپورتونه شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
ښکاري چې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاڅون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکېني وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکېني جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې یې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی ساده ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغري سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې موټر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي، خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه دی پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پایل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهه او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو پاکستان ته چې له څو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نږدې څاري. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی، تازه څه دي؟
اوس لږه شیبه وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید و، هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانې ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګه
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې. او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو، ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکر و نو هغه هم خپل سیټ پریخو، نو د هغې په ځای باندې نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق. او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي، ناستې هغلته کې، او هغه به د شاباز شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ په کار دی، رای اچول کیږي چې کله رای واچول شي شاباز شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې یو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټولو استعفا ورکړي که څنګه؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استعفاګانې ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغوی استعفاګانې ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه ده، دا مطلب نه دی چې شاه محمود قریشی استعفاګانې اعلان کړي نو استعفاګانې منظورې شوې، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی، اوس به هغه یو یو کس راغواړي او د اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي، چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوی صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به مخام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي، او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند نیوالی نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف وازینه کاندید دی چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شاباز شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دي؟
دوا لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې های کورټ وته ویل شي په پنجاب کې، هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی، او الته چې کوم گورنر شاه فرمان، هغه اوسوس زما د راتلو نه وړاندې خپل استعفا اعلان کا. او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، الته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت دی، خو گورنر بیا د مرکز ناراضي د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل دا غنوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې بزم بیا استعفا ورک.
ډیره مننه کوم داود خټک د آزادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدی وړاندې د طالبانو د پهنې وزارت هم ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې خپل مشروع حق محرومي نکړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځنې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤولي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون انګرار ته الته خلق دی. روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پاموکړي دغه رپورت.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عمله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبه د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
اوړو بورې واخیستله په 2500، نازبرای خدای په یو سلو دېرش تر ډالر وخته، په هغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په اتاوي او اتیا کې ډالر دي، اوس بیا په 2500. ولې نه اوس خو امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب سره خیره سره دا روزي وزپی چې خبرابر شي، باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیې لوړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه، بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی، او کاروبار هم نشته، نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي، او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولې. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي، او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته به نوریاس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری وواهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې په مناسبت ته پیل شو سیالیو پایلوبې ته لارو مونده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي په لومړۍ لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د 8 منډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلوبه به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او ګجرات ټیټانز لوبډلې د دې لیګ 1/2 لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګوجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنۍ لوبو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګوجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په دې برخه کې مو د مسلې د کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واک منې دون نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو مشر مولا حبت الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو لا یې مشر مولا حبت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلی رسید وروسته د مولا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي، له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدني فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي اغل نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باوري زیاته کړې ده.
غوړه ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو یې خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر مولا حبت الله ژوندې نه ده. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخې کوړتوب قتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخې، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخې، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخې، د ماین ټوب لمخې، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندۍ وای دی وس نامعلوم وای دی، ورک وای نه ځای چالي دلای نه نه ژغ اور دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندۍ دی. د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر مولا حبت الله ژوندې نه دي، خو دا راپورونه رسمانه تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وه چې ژر بدلوي او مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنۍ او فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونه شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې تسته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سر سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر مولا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي. هغه چې لا د افغانانو منسته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایې کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی یو اومدستونځه د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپینډنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوونه کیږي چې د موټر پلورل لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وو پلوري او خپل ستونزې پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ما چې دا به خرڅ کوم مجبور او قرضدار یم، ما کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. غاړه را ته $5,000 ولاړو. بارګین والا را ته ویل چې ₹3,000 به در درکوم. ما ته چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹1,500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسد آباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې ده. د خپلو موټرو تناسي او صرف خپل څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بی وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پولې ټخ ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي، پیسې دار خلک دي، دلته راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري کو الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنۍ پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنۍ اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چاري عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شو.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام بھائی، السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملونا خبر گم ملا حکومت کروائی رہی کشا طور کی حکومت خواتین ملی
یو پنچانه در راغلی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 اته.
دا برخه هم دومره و زنوري.